د هغه نړیوال سازمان امنستی انټرنیشنل د کابل په هنتون د استاد فیض الله جلال چې پرون طالبانو ونیو د سم دستي خوشي کې دوه غښتنه کړې. د طالبانو ویان پر ټوټر په یو بیان کې استاد جلال متعصب انسان بللی او ویلي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې. ښاغلي مجاهد پر فیسبوک د استاد جلال د هغه پوسټ یوه کاپي هم زمیمه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې پر سر د طالبانو او پاکستاني ځواکونو وروستۍ نښته یوه ډرامه بللې. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له تهران څخه د لیدنې په حال کې د ایران حکومت ویلي چې له افغانستان سره یې تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتې. په اندونیزیا کې ایسارو افغان پناه غوښتونکو او زرګونه نورو کسانو نن له کډوالو د ملاتړ په نوم پر ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل کړ او غوښتنه یې وکړه چې دوی د په درېیم هیواد کې میشت شي. نن د کډوالو په ملاتړ په پیل شوي ټویټري کمپاین کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنرۍ او د کډوالو پر سازمان IOM غږ شوی چې د کډوالو له کړاوه ډک ژوند ته پام وکړي. د پاکستان د پنجاب ایالت په اړونده تفریحي سیمه مری کې د درنې واورې او توپان له کبله د بندو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. د سیلانیان په مری کې د سخت یخنۍ له کبله بند پاتې دي او درانه تلفات هم لري. د راپورونو له مخې په پیښه کې د یوې کورنۍ د اوو غړو په ګډون ټول 22 کسان مړه شوي دي. او د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېده د دوهم کال د یاد په مراسمو کې وویل چې حکومت باید د روڼتیا او عدالت لپاره مبارزې ته دوام ورکړي.
نور بستی پروگرام په یو راپور پسې. په غزنی کې د سکی لوبې کلب جوړ سو. غزنی له مرکز کابل پنشیر او بامیان ولایتونو څخه وروسته د هیواد څلورم ولایت دی چې دغه لوبې پکې پیل شوې دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
خلیل عیازی ورزشکار او د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. د په غزنی کې په لومړي ځل د اسکی په واورینه لوبه کې ونډه اخیستې ده. نوموړی وایي د غزنی هوا او غرونه دې ته آماده دي چې د اسکی لوبه پکې ترسره شي. عیازی زیاتوي غزنی ته د زیات شمیر لوبو کلبونه او فدراسیونونه راوړل شوي چې زیاتو کسانو پکې ونډه اخیستې ده.
تاسو ګوري چې کیرونی زیاته واوره وسوه او د اسکی لوبه پکښې کې په ډېره ښه اساني سره ترسره کېدای سي. موږ تمه لرو چې په دې لاره کې هم ښه لاسته راوړنې ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې له کابل پنشیر او بامیانو ولایتونو څخه وروسته په غزنی ولایت کې هم د اسکی لوبې کلب جوړ سو او په لومړي ځل یې د جمعې په ورځ دلته یادې لوبې ترسره کړې. دغه لوبې د غزنی ښار اړوند د دولتي پوهنتون شاته د کلای جوس په غرونو کې ننداره شوې. په غزنی کې د اسکی کلب مسول محمد علي وایي له بامیانو ولایت څخه وروسته یې په غزنی کې هم د اسکی کلب ټیم پرانیست او 12 تنه لوبغاړي ورسره دي. نوموړي د دغه لوبو پر وخت رسنیو ته وویل که چیرې په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسؤلین د دې لوبې د تمرین کولو لپاره مناسب ځای ورکړي نو دوی کولی سي چې په راتلونکي کې د دې لوبې سیالۍ د هیواد دننه او بهر ترسره کړي.
دا لومړی ځل دی چې دا لوبه غزنی کې ترسره کیږي چې 12 ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وو. موږ تمه لرو چې راتلونکي کې د دې لوبې ګډونوالو زیات شي. هڅه کوو چې د اسکی لوبې فدراسیون هم غزنی ته راوړو.
محمد علي د غزنی له خلکو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې په راتلونکي کلونو کې به د غزنی اسکی لوبډله د نورو هیوادونو په سطح خپلې لوبې نندارې ته وړاندې کړي او له قوي ټیمونو سره به سیالۍ وکړي. خو په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسؤلین بیا وایي خوښ دي چې غزنی ته هم یاده لوبه راغله او په پام کې لري چې په راتلونکي کې به د دې لوبې لپاره زیاتې هڅې وکړي. د غزنی د ورزشي فدراسیون مرستیال سید نیکبین د دغه لوبې پر وخت رسنیو ته وویل اسکی لوبه تر اوسه په غزنی کې هیڅ رسمي فدراسیون نه لري او لومړنی کلب یې پرانستل سو.
وینمی اولین کلاب است که
دا چې غزنی ولایت کې هم واورې زیاته وي نو سش کال مو دا لوبه په غزنی کې هم پرانسته. موږ مخکې دا لوبه په بامیانو کې کوله که چیرته په دې برخه کې له موږ سره مرستې وشي ښې لاسته راوړنې به ولرو.
سید نیکبین له ملي فدراسیون څخه وغوښتل چې په غزنی کې دی د دې لوبې په پراختیا کې همکاري وکړي. په غزنی کې ډیری ورزشکاران وایي د غزنی ډیری غرونه او واورې د اسکی لوبې لپاره مناسب دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له ډېره وخته وروسته د لوبو لړۍ بیا پیلېږي.
نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته شراغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د بی پولي خبريالانو ادارې او د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنی یو واګه سروې شي چې د اگست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط راهسي په افغانستان کې 80% شذینه خبريالانو خپل داندې له لاسه ورکړي دي. د راپورونو له مخې یو شمیر شذینه خبريالان حتی له بیکاری وروسته د پلازمینې کابل په لارو کوڅو کې لاسي توکو خرڅولو ته اړ شوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره خبريالانې سونیا شینواري او لیمه هوتک نن خبرې کوي. د بی پولي خبريالانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 40% رسنۍ تړل سوي او له 80% زیات خبريالان او د رسنیو کارکونکي یا هم هیواد پرېښی دي او یا هم بیکاره سوي دي. په سروې کې ویل سوي چې د طالبانو پر اتاک سره د رسنیو 40% شذینه کارکونکو خپل دندې پرېښی چې ورسره رسنیزه فضا تر ډیره د شذو لوندې تشه سوې ده. د بی پولي خبريالانو ټولنې ویلي چې د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1543 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعال دي. پر همدې موضوع باندې د خبرو لپاره خبريالانې سونیا شینواري او لیمه هوتک به له موږ سره خبرې کوي. همکار مې راته وایي چې سونیا شینواري صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده. سونیا جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. د بی پولی خبریالانو د ادارې د راپور سره تاسو څومره موافق یاست؟
ملالی جان خورې که دې ستونزې ته لږ پراخ نظر وکړو، دغه ستونزه اوس د 15 اګست پورې تړاو دومره نه لري. صحیح ده چې لري یا تر یو حده پورې، خو د 15 اګست نه مخکې دغه ستونزې وې. لکه په 12 دسمبر باندې همدغه آر ایس ایف یا بالکل خبریالانه بالکل ارګنایزیشن یا د نهاد او ورسره سنټر فور پروټیکشن آف افغان وومن جرنالیسټ، دوی دواړو نهادونو یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د رسنیو ته یا د ژورنالیستانو آیندې ته دوی په اندېښنه دي. او بعد د دې توافق نه، دا د دوهې توافق چې وشو په 19 فبروري، دا هغه راته دی خو چې اته میاشتې بین الافغاني خبرې کېدي. د دغه وخت کې ډېرې ستونزې په ژورنالیزم کې، د افغانستان په ژورنالیزم کې، په رسنیو کې د ژورنالیستانو سره وې. او تقریبا 6 هدفي وژنې وې، 4 پکې د کې ښځې وې، نورې فزیکي ځورونې، تحقیرونه، تهدیدونه وو. دا به موږ سره د 15 اګست سره په دې خوا پورې تړاو نه ورکو. صحیح ده، د 15 اګست سره په دې خوا تقریبا پخوا د دې یاد کوي چې ملکي چې 2003 او یا ژورنالیستان ښځې په رسنیو کې کار کوو، اوس چې تعداد راغلی دی 400 اتیشته، یعنی دا ډېر یو غټه غټ تفاوت دی چې دومره فرق پکې راشي. خو د دې نه مخکې که موږ فکر ورته وکړو، دغه یو کال نه راپه دې خوا د 15 اګست نه مخکې، دغه تېر کال څومره ژورنالیستان ووژل شو په جلال آباد کې، په کندهار کې، په خپله کابل کې څومره ادبي وژنې وې او څومره فزیکي ځورونې وې. دا د یو کال نه راپه دې خوا دغه ستونزې د ژورنالیستانو د رسنیو سره مل وي. نو په 15 اګست خو واضح خبره ده چې دویم غټه مشکل د ژورنالیستانو لپاره د طالبانو اسلامي شریعت یا د طالباني شریعت دی، چې تر اوسه پورې چاته دا واضح نه شو، دا تشریح نه شو چې دا طالباني شریعت یعنی څه. ژورنالیستان خو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دفترو کې کار وکړي، او دا د ټولنې ضرورت دی چې باید ښځې په هرې څه کې، په هرې برخه کې کار ولري. نو دا ستونزې دي چې 15 اګست نه مخکې مطرح وي، ډېرې وي تر یو حده پورې.
تاسو د هدفي وژنو او د امنیتي ستونزو یادونه وکړه، او تاسو ویل چې مخکې هم ستونزې موجودې وې د شذینه خبريالانو پر وړاندې. په دغو ستونزو کې نورې کومې تاسو یادول غواړئ چې د امنیتي ترڅنګ نورې ستونزې هم مخکې وې خو اوس هم دوام یې کړی دی؟
ملالی جان ګورې کوم نو ورته فکر وکړو کنه دا د طالبان د پنځلسم د اگست د شهر اپریل د نومه کې چې کوم نظام او جمهوریت نظام آیا په دې کې خو دې امن وي آیا ژورنالستان یې په امن وي په هر ولایت کې وژل کېږي په جلال آباد کې درې په یو ځای وژل شوي د یوې رادیو نه په کندهار کې وژل شو په کابل کې وو شو دا هغه هدف وو چې مو شوې نه خزینه بلکې ټول ژورنالستان بله چای تحقیق مو شو چې یو عامل پیدا شو یو څه پیدا شو نه نو یو ستونزه دا ده کنه چې نظام یا حکومت د خپل کارمند یا د خپل هغه څوک چې ورته کار کوي د هغې په قصه کې لري دویمه ستونزه دا چې اقتصادي ستونزې دي زیاتره رسنۍ مخکې د پنځلسم د اګست نه خپل هر څه بند کړي ځکه په ولایاتو کې جنګونه ولایات سقوط کړو او ولایاتو کې چې کومې رسنۍ وي هغه محلي رسنۍ هغه ټول مخته بندېدې وې ځکه ماشونه نه وو پیسې نه وې او دا مشران غټه ګیله زموږ د ژورنالستانو د مشرانو نه په دې ده چې دوی به چې کله پوه شي چې ستونزه را روانه ده یا مشکل دی دوی به د خپل دا کشرتابه لاندې کارمندانو سره همپاچي نه لرو ده دوی به ماشومه نه ورکول ده چې رسنۍ نه خبره یمه دغه څو ورځې مخکې راته یو چا وویل چې د رسنۍ مشرې ممنوع خروج که تر څو چې خپل کارمندانو ته معاش ور نه کړي د افغانستان نه نشي وتی نو بیا هغې نه پس ته ماشومه ورکړي د درې میاشتې د څلور میاشتې د پنځو میاشتو نو ولې دغه ظلم خو نه د طالب نظام کړی او نه د جمهوریت مونږ نظام پکې نه ملامتو مونږ دغه رئیسان پکې ملامتو چې ته رئیس په هیڅ کار کې د لاندې ژورنالیست نه چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي هغه په سختو شرایطو کې ځي د کور نه راوځي په انتحاري ته ځان ور برابري دس ته ځان ور برابري او ستا دپاره ستا د رسنۍ دپاره کار کوي بیا ته د شپږ میاشتو دوو میاشتو معاش نه ورکې نو هغه خو د حواس نه یا د ساتېرې نه نه راځي که نه خو هغه مشروم لري هغه به خپل کور ته ډوډۍ وروړي نو دغه نه همغږي د مشرتابه او د کشرتابه ترمنځ دغه یوه ستونزه وه چې زیاتره ژورنالیستان دې نه مخکې چې نظام بدل شي پنځلسم د اګست شي زیاتره خلک زیاتره ژورنالیستان خپل وظیفې پرېښي وي ښځې په کور وي او ورسره د ښځو د کور نه مخکې دغه رسنۍ خپله بندې وي د خلکو د وژل کېدو کورې د خلکو په زړه کې یو ډار پاتې شو دغه د نظام د نوم نه یو ډار دی د راتګ سره سره ګوره زموږ د ژورنالیستانو ویډیوګانې خپرې شوې چې دفتره پورې تللې وي دفتر نه راوستل شوي دي دفتره پورې تللي په دروازه کې هلکانو ته اجازه ورکړل شوې ده او ښځو ته یې ویلي چې تاسو په کور کښېنئ تر څو چې امر ثاني وشي نو دا امر ثاني به کله کوي حتی تاسو ولیدل چې په رسنۍ کې دغه طالبان کښېناست وی ویل چې ښځې د بوټانو ښځې باید وال نه اورېدل شي هغه خو یې په راډیو کې یا په تلویزیون کې خو ډېر لرې خبره ده نو دغه ستونزې چې د دې تر څنګ دغه چې کورنۍ ګوري هېڅ هغه کورنۍ خصوصا افغاني کورنۍ زموږ هغه پلرونه زموږ مشران خپلې لور ته په دې اجازه نه ورکوي چې ستا د بوټانو غږ د یو چا ایمان لري نو ته څنګه دې په تلویزیون کې کښېنې یا ته خبر یې یا ته په راډیو کښې ستا غږ اورېدل کوي خو تا د دفتر د دروازې نه راوباسي نو اولین هغه ممانعت د کور نه راشروع شي راته چې د باندې څه حالت دی د باندې څه وضعیت دی چې سړی په سړک کښې ودرېي عسکر په سړک کښې لکه شوي دا ویډیوګانې تاسو ګورئ خبره کوي کنې چې پخواني د دولت خلک یا د پخواني نظام خلک چې چېرته پیدا کړي وهل کوي ډبول کوي وژل شوي نو تاسو هم چې وځئ تاسو سره به مندسې څه وشي نو دغه ایره ده چې خلک هغه که دوی اوس وم یې چې راشئ کار وکړي هغه د خصوصا د ښځو په زړه کښې دغه ډار دی نه شي تللی نه غواړي چې لاړم شي نو
سونیا جانې له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي زه بېرته تاسو ته راځم اوس هم زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه لیمه هوتک چې هم په افغانستان کې یوه خبریاله ده له دې سره موږ د تلیفون له لارې وصل سوي یو لیمه جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوئ
مننه سلامونه تاسو ته بشیر صاحب او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته
لیمه جانې تاسو په دغو خبرو کې څه اضافه کول غواړئ د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو د وضعیت په اړه
مننه ډېره زیاته د جمهوري نظام له پرځولو سره ګڼې ستونزې په افغانستان کښې راولاړې سوې که هغه په سیاسي برخه کښې وي که په اقتصادي برخه کښې وي همداسې ټول کارونه یې ګډوډ کړل په افغانستان کښې په خاص ډول باندې د ښځیناو کارونه دلته ډېر له ستونزو سره مخ شول چې تر ډېره پورې اوس ښځینه کار کوونکي که هغه په دولتي اداراتو کې کار کوي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي دفترونو ته او هغلته دندې چاکې. او د رسنیو په برخه کې هم اکثریت هغه 80% تقریبا مونږ 30% پوره ورته ویل ستو چې ښځینه خبریالانې وي دلته له ګڼو رسنیو سره کار کاوه اوس بې دندو دي او بې وسپې ګرځي کې سره تر ډېره پورې دلته د رسنیو ملاتړې چوته سوه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اکثریت لوی رسنۍ داخلي چې وي هغه د بهرنیو ډونرانو له لورې نه دوی تمویل کېدلې، خو اوس دوی خپل هغه تمویلوونکي بهرني له لاسه ورکړي دي. دوی نشي کولی چې پرسونل وساتي له ځان سره، یا هم تر ډېره پورې اکثره ادارات اوس په دې ونتکا کوي چې ښځینه خبریالانو ته اوس اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه چې طالبان د ښځو مخالف دي، هغوی ته اجازه نه ورکېږي ګډون په ډېرو برنامو کې. یا هم تر ډېره پورې اوس تاسې لیدلي وي په د افغان رسنیو باندې لیدل کېږي چې اکثریت ښځینهو باندې اوس حجاب کوي. دا هغه ډول یو ډول محدودیت دی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې سیاسي دي ورځ تر بلې. په تېره هفته کې هم د موږ په څېر باندې ګڼې افغان خبریالانې چې اداراتو ته مراجعه کوي، تر ډېره پورې طالبانو ورته وایي چې ولې له تاسو سره محرم نسته، محرم دي وي خبریالې څوک کېدی سي، له دې سره خو کوم په دفتر کې کوم خپلوان نسي نیولی، هغه د دې ورور واوسي، هغه د دې پلار واوسېږي، نو له دې سره به څومره محرمان ګرځېږي. بیا د دندې په ځای کې که کومه ښځینه خبریاله هغلته کار کوي، نو له دفتر نه به یوازې هغه خبریاله نیول کېږي، له دوی سره خو پلار یا هم ورور مراجعه نسي کولی چې کومې ادارې ته ورسره راسي. او د طالبانو سره کومه ستونزه چې دوی له افغان خبریالانو سره، البته طالبان یې لري، دغه ستونزه ورسره حل سي. د هغه ستونزې دي چې اوس ګڼې خبریالانې ورسره مخ دي. تر ډېره پورې به تاسو لیدلي چې اوس افغان خبریالانو باندې دلته حجاب لازمي کړی ده، او نور محدودیتونه یې هم د ښځینه خبریالانو پر وړاندې دوی راوستلي دي. دته مجبوره ده خبریالانې یعنی خپل وظیفې پریښودلو ته اړ ایستل سي.
بلې، تاسو ویل چې حجاب ور باندې اغوندي په ښځو، آیا افغان ښځو مخکې هم حجاب نه کاوه د افغان کلتور په مطابق یا د اسلام مطابق؟
حجاب کې د دلته یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې افغانان خپل فرهنګ ته ډېر وخت ورکړی ده، خو بیا هم د رسنیو یو هغه حکم څه چې یعنی اوبه وایو اصول دا دي چې حجاب ټیکری دلته اغوستل سوی ده. خو ولې په کوم ډول باندې، لکه اوس چې طالبان په نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي او د نجونو خاندانه پرېږدي په رسنۍ کې، په اکثریت تفریحي پروګرامونه دي دلته، ځینې نجونې ښځینه ژورنالستانې دلته مختوري، د کالیو په برخه کې دوی بندیز ور باندې لګولی ده چې دوی نسي کولی هغه غربي جامې، مثلا پتلون دوی ته یو غربي جامه ده، لنډې جامې دوی نه پرېږدي چې ښځینه خبریالانې اوس واغوندي، یا هم ټیکرای نسی کولای چې د ښځینه وشتان وروسته له دینه ښکاره سي. افغان خبریالانې نسی کولای چې په یو برنامه کې یو کانفرنس ته لاړې لته د نارینه او سره یو ځای په تالار کې کینی، هغه ښځینه خبریاله مجبوره ده چې بل تالار نه بیرون دری کې، یا به هم کچیرې په وروستنۍ یو چوکۍ کې ورته جای پیدا سي چیرته چې هغلته نارینه ونه اوسېږي.
لمجانی زموږ میلمنی سونیا شینواری مخکې یادونه وکړه چې دا ستونزې مخکې هم موجودې وې، د اګست تر 15 مخکې هم اقتصادي ستونزې وې او هم خبریالان په هدفي حملو کې وژل کېدل. تاسو په دې اړه څه وایست؟ آیا واقعا چې تر 15 اګست وروسته د خبریالانو ستونزې زیاتې سوې دي که مخکې هم دا ستونزې وې؟
مخکې کومې ستونزې چې دلته موجودې وي، اکثریت خبریالان که چیرې معاش هم دلته ټیټ و، خو بیا هم ګڼ خبریالان دلته په وظیفو باندې منل سوي، او دوی ته یو مصروفیت پیدا و چې دوی باید پکې کاري مصروفیت ولري. اوس اکثریت 80% خبریالان خپلو رسنیو له لاسه ورکړي دي، ډېر کم محدود شمېر خبریالان چې خپلو دندو ته دندې ترسره کوي. سره بیا ورسره په خوا کې ستونزې اوس تر ډېره بریده پورې هرې مرجې ته چې مراجعه کوي، کومه موضوع چې تا ته درکول کېږي د دفتر له خوا نه، په هغه باندې غواړي ریپورټ جوړ کړي، د هغې موضوع مطابق اړوند معلومات ډېر نسي ترلاسه کولی. فرض کړو که چیرې په تېر حکومت کې به چیرته 14 وسوله کورنیو چارو وزارت به ټول ارقام به شریکول، همداسې روغتیا وزارت به ټول ارقام له رسنیو خبریالانو سره شریکول. اوس چې کوم چیرته 14 رامنځته سي، طالب چارواکي چې دي هغه معلومات نه درکوي چې په دې 14 کې د چا لاس و، څومره تلفات لري، کینی شاهدانو معلومات درکړي، بېښو ترخه کني
اړوند ادارې هغه معلومات اوس نه در سره شریکوي پوره چې په دې چودنه کې څومره تلفات اوښتي دي.
سونیا جانی، اوس فعلاً تاسو آیا د خبریالی په توګه باندې خپل کار پر مخ وړئ که پر کور کښېنستلی یاست؟
ملالی جانې، د دې نه مخکې چې دا 15 د اګست شي، ځینې ستونزې وې موږ لپاره، چې څنګه مچې وویل عام اقتصادي ستونزې وې او هم نور امنیتي ستونزې وې، خصوصا ما ته چې همدغه د طالبانو د یو غړي سره چې ما مرکه کړې وه او بیا هغه یې مرکې لږې ستونزې پیدا کړې. نو د هغې ستونزو په وجه ما وظیفه پرېښوه، زه په سکرین باندې نه راتلم. یو غټ تهدید، یو غټ سانسور همدغه و چې یو ژورنالیست نه شي کړی د یو مشکل په خاطر په سکرین رانه شي. نو ما د همکاري ورسره خپل تلویزیون ته درلوده، مګر هم په سکرین باندې ما کار نه کړ.
تاسو دغه خبریالانی پیژنئ چې اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب شوی دی، دوی نور کارونه کوي لکه دست فروشي کوي؟
بلې، هو، داسې ژورنالستان پېژنم چې ما ته دلته لږ تر یو حده پورې خپله لکه زنګونه راوالي، مسجونه کړي چې که بل څوک پېژني یا د کومې رسنۍ ویډیو کلپ ته یا آډیو کلپ ته ضرورت لري، موږ حاضر یو چې په مظاهره کې یا په هر حالت کې چې کوال خورو که هلکه ګو یا چراتیي، موږ بیا هم ځو هغه کوو تاسو ته کار کړو. که کمی مې هر اقل $50 پورې یې موږ ته کومک وکړي چې زموږ بچي یا زموږ کورنۍ ستونزه کې ده. نو داسې ژورنالستان شته دی په افغانستان کې چې اوس هم د دغې ستونزو سره مل دي.
مننه سونیا جانی. لیما جانی، تاسو که د خپلې تجربې په اړه راته وایست چې آیا تاسو له داسې خبریالانو سره چې ښځینه خبریالانی د هغوی سره په تماس کې یاست چې اوس له اقتصادي ستونزو کړیږي؟
تر ډېره پورې کومې خبریالانې به چې مونږ لیدلې په بهر په کانفرانسونو کې، یا هم هغه خبریالانې چې زمونږ شناخت ورسره ډېر و، هغه تر ډېره بریده پورې بهر تللي دي. کومې چې دلته دي، اکثریت رسنیو اوس خپل معاشونه ډېر راکم کړي دي. اکثریت ښځینه خبریالانو سره اوس چې په دندو باندې دي، چې پوښتنې کوو چې څومره تاسو ته معاش درکوي، په امتیازاتو کې خو به هم کمښت نه راغلی. نو هغوی وایي چې په 0% کې 40% معاش اوس له مونږ نه ګرځولی ده، یوازې 60% معاش اوس مونږ ته راکوي. خو بیا هم دوی وایي چې مونږ نسو کولای چې وظیفه پرېږدو، ځکه چې په نورو چینو کې اوس ادارات نشته چې ورسره کار وکړو، یا دغه حداقل 60% معاش هم چې دلته راکوي نو نس کولای چې په بل ځای کې چې دا دنده پرېږدو، په بل ځای کې دنده ونیسو، نو دونه معاش به هم رانه کړي.
سونیا جانی، تاسو د لیما جانی خبرې واورېدلې چې د نارینه خپلوانو په اړه باندې وویل چې طالبانو ویلي دي چې دغه باید یو ضروري خبره وي چې د یو چا سره خپل نارینه خپلوان وي چې دوی د دینی لحاظ یو محرم بولي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه څومره جدي خنډ کېدلای سي د ښځینه خبریالانو پر وړاندې؟
ملالی جانې، څنګه چې ما مخکې مو ویل کنه چې دغه د طالباني شریعت تر اوسه پورې افغانانو ته نه دی تشریح شوی چې دا یعنی څه. اسلام خو صحیح دی، د دوی د راتګ نه مخکې د افغانستان ټولنه ټوله مسلمانه وه، شکر ښه په ایجاب باندې په تلویزیونو کې را ظاهره کېده. تاسو د ګاونډي هېوادونو لرې نه، دغه لنډ د څنګ ګاونډي هېواد تلویزیون یا د نیوز برخه د افغانستان د نیوز سره تاسو ورتله کوي، تاسو وګورئ چې زړوکی په سر نشته، اخته خلاص دي، یعنی فل ازادي ده ورته. افغانستان کې که دا نیوز وګورئ، نو په هر تلویزیون کې چې دی منظم هغه خپل دریشي او زړوکی ورسره په سر باندې. نو زه نه پوهېږم چې دغه تشریح د دوی یا تعریف د دوی د اسلام نه څه دی. صرف اسلام په افغانستان کې باید په خلکو باندې وقبول شي، او آیا د دې نه مخکې دا د افغانستان خلک کافر وو چې اوس باید دوی مسلمان شي؟ دا ترکیه هېواد را وګورئ، دا دوبۍ وګورئ، سعودي وګورئ، پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، آیا په دوی کې مسلمانان نشته؟ یا د دوی اسلام غلط دی، یا موږ رښتیا کافر وو؟ زه خو پوه نه شوم تر اوسه پورې. دوی دغه اعلامیه خپره کړه چې ښځې به په موټر کې ځان سره چې ځان کوي نه به کښېنئ، دوه ښځې به څنګ په څنګ ځان سره نږدې نه کښېنئ چې تاته در نږدې، لکه موټروان ته ویل چې تاسو ته در نږدې کوي. نو په دې باندې زه پوه نه شوم، یو ښځه که ورور ونه لري یا پلار ونه لري هغه باید چرته لاړه نه شي، هغه باید کار ونه کړي. او بیا پاتې شو د ژورنالستانو، نه تنها د ژورنالستانو، د هر کارمند. زما څلور خویندې دي، څلور واړه وظیفې لري، لرمه یو ورور. نو دا یو ورور مکم ته ضرور شي؟ ښه که دا یو ورور څلور خویندو ته کم دي ځان ورسي، ښه که هغه ورور ما سره کښېني، خپل اولاد ته به، خپل کورنۍ ته به کار نه کوي، خپل ځان دپاره به څه نه کوي، هغه به ما سره بازیګار وي؟ زه دغه ځینې خبرې د دوی زه نه پوهېږم چې د منطق نه ورته لرې وایم، یا دوی د کس ته غواړي دغه حساسیتونه را وپاري. دغه ستونزې په کې دي، او خدای ده وکړي چې دغې ته دغه لږ د افاقي فکر وکړي.
مننه سونیا جانی. لیمه جانی، له تاسې به پوښتنه وکړم، آیا طالبانو تر اوسه پورې حجاب تشریح کړی دی چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر؟
کوم معلومات چې تر اوسه پورې مونږ ترلاسه کړي دي، تر اوسه پورې د حجاب په تړاو باندې کوم خاص معلومات خو یې نه دي ورکړي. خو د یوې غونډې ته چې زه تللی وم، د ښځینهوو غونډې ته، البته د ښځینهوو هغه غونډه د طالبانو د ملاتړ نه وه، هغلته ما ولیدل کوم معلومات چې مونږ ترلاسه کړل. ظاهرانه دې ته چې څنګه یوه ښځه د بلې ښځې په مقابل کې درېږي او هغه پر وړاندې ستونزې او مشکلات جوړوي، څنګه یوه ښځه د بلې ښځې د پرمختګ مخه نیول کېږي. د تعلیم تربیه په پوهنتون کې د طالبانو نه د ملاتړ غونډه وه، هغلته همدې ښځو د مونږ غوندې د پرمختللو کسانو، هغه کسان چې اوس د ښځو استازیتوب کوي، لکه په تېر دور کې که په پارلمان کې وي یا هم په اداراتو کې، رسمي اداراتو کې هغو ښځینه کار کوه، دوی د ټولو هغو ښځینهوو لاسته راوړنې هېڅ بللې، او یا هم یو تحقیرآمیز الفاظ ورته کارول چې دوی په تېر نظام کې کار کړی وه. تقریبا دا داسې وانګېرل کېدله، یا هم مانا مونږ ترې دا واخیستله، تر ډېره پورې هغو ښځو تاکید پر دې باندې کړ چې په تېرو شلو کلونو کې چا څه کار کړی دی، یا هم تحصیل یې کړی دی، زده کړې کړي دي، هغوی درس یې نه دی ویلی. بس خو دوی ویل چې د دوی په وینا باندې چې دوی عیاشۍ ته کار کړی ده. نو په دې نظام کې تیرو شلو کلونو کې خو مونږ هم درس ویلی ده، مونږ هم په بېلابېلو اداراتو کې کار کړی ده د ژورنالیزم په برخه کې. نو څنګه دوی داسې کولی شي چې یوه ښځینه د بلې ښځینه پر وړاندې داسې یو قدم واخلي؟ او بل هم دا ده چې د ایجاب نه د دوی تعریف څه ده. مانا دا ده چې تېره ورځ ما په فیسبوکونو کې یو پوسټ ولید چې کوم طالب چارواکي دا خبره کړې وه چې اصلا ښځینه اوس په افغانستان کې حقوق ترلاسه کړل، ځکه تېر جمهوریت په اداراتو کې ورته جای ورکړی وه، دوی ته د کار زمینه برابره کړې وه، اوس ښځینه د مونږ په زړونو کې جای لري. له دې نه څه مانا اخیستل کېږي؟ یعنی ښځینه د نورې کار نه کوي، درس دې نه وایي، چې مکتبونو تړل کېدل په میاستو باندې تر دې چې دا د زمنۍ رخصتۍ ورباندې راغللې، د ښځینه اداراتو تړل کېدل تر دې دمه پورې چې ښځینه نشي کولی اداراتو ته لاړې شي، د معاشونو نه ورکړه هغه بېله ستونزه ده چې ښځینه ورسره لاس او ګریوان دي. دلته په افغانستان کې اوس هره کورنۍ چې ده، دوی حتماً د جګړې قرباني دي، یو څوک نه یو څوک په دې جګړه کې له لاسه ورکړي دي. نو چې له وی لوري نه دی او ښځینه باندې کاري دفتر وتړل سي، له بل لوري نه دوی په افغانستان کې اکثریت ښځینه د کورنۍ سرپرست نه لري، اخر د دې ستونزو د حل لاره څه کېدلی سي؟ کاش طالب یو تګلاره یا هم یو پالیسي تشریح کړې وای چې هغه کسان چې په جګړه کې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان نه لري، یا هم ښځینه کار کوي تر اوسه پورې نفقه یې برابرول د خپل کورنۍ لپاره، دوی یو پلان هم تشریح کړی چې د هغوی لپاره دوی څه مرسته کوي، د کار زمینه ورته برابره یې، یا هم دوی هیڅ نور ښځینه ته د کار اجازه نه ورکوي، د زده کړو اجازه نه ورکوي. نو د دوی تګلاره روښانه شوی وای.
تاسې طالبانو ته څه مشوره لرئ چې د ښځینه خبریالانو په برخه کې دوی باید څه وکړي چې ښځې له دغه وضعیت څخه د باندې راووزي او د خوندیتوب احساس وکړي؟
ټول نړۍ ورته یو طرف ته شوې مشوره ورکوي، هغوی د چا نه مني، خو بیا هم موږ به هغه خپل تر کوم حده پورې چې توان لرو د دوی په مقابل کې به نه تنها د دوی، هر هغه څوک چې د ښځو یا د هر انسان حق خو لاندې کوي هغې په مخ کې به ودرګو او غږ به پورته کوو. ګورئ، ښځو سره په افغانستان کې نه تنها اوس ظلم روان دی، دینه مخکې مو ځینې میرمنې، زه باوجود دې چې میرمنه یم، خو خو گیله تنی لرما چې زنه خپل ځان د پاره کار وکړه هغه خزه چې په اطرافو کې وي هغه خزه چې ضرورت لرودم هغوی لاسنیوی ونه کړه نن هم هغه دی زمونږ ملالۍ لیمې خور یاده وکړه چې داسې ښځې شته چې هغه خپل سر وځای تغییر کړه اوس دوی په صف کې ولاړې دي او دغه مونږ غوندې ښځې چې کار هم کړی دی ستونزې هم تېرې کړي دي سبق هم ویلی
سلامات اوسئ سونیا جانې ډېره مننه ستاسو د ګډون څخه په دې خپرونه کې اورېدونکو د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.